درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شپې د اوسنی رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض ډیر لسوه ونی وی د میزان 22 او د میلادي 2013 د اکتوبر 14 د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروان د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په تخار کې د وی کاندیدی پر کمپاین د پرونی حمله او نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی وای د کندوز شار د ماستر پلان د بشپړېدو سره به دغه شار بیا رغونه پیل شي. د امریکا ولسمشر پر سعودي عربستان د وسلو له نه خرڅلاو سره مخالفت وکړ او په ترکیه کې بندي پادری له خوشي کېدو وروسته امریکا ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژبنه کړې چې د شار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز شار د بیا رغونې عملی کار پیل شي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون شنبه د کندوز له والی سره د کندوز شار د بیا رغونې او پراختیا د ماستر پلان د عملی کېدو او د کندوز د حلقوي سړک د جوړېدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غنی همداراز د آریانا افغان هوای شرکت ته امر کړی چې کندوز او نورو ولایتونو ته پروازونه پیل کړي. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د صنعت او تجارت وزیر او په مالی او بانکي چارو کې خپل سلاکار ته سپارښتنه کړې چې د کندوز د سپینزر شرکت د بیا رغونې او فعالولو پلان جوړ او ورته به سپاري. له ولسمشر سره په کتنه کې د کندوز والی د شیرخان بندر د تصدیګانو د فعالیتو په کندوز ښار کې د ماشومانو او ښځو ته د یو روغتون د جوړېدو او د امام صاحب د سړک د جوړېدو او د الچین د پله د بیا رغېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره شپلمن نه لري. دوای موږ دې ته د پرمختګ په توګه ګوري او هر ګام ته چې د سولې او د افغانانو د ښه راتلونکي لپاره ایښودل کیږي د قدر په سترګه ګوري. د وسلوالو طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوی له استازو سره په قطر کې کتلی دي، خو په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې چې د زلمی خلیلزاد د خبری په کې خبري کړي په قطر کې د طالبانو له استازو سره د هغه د کتنې یادونه نه ده کړې. په بیان کې د زلمی خلیلزاد په حواله لیکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونه د ټولو افغانانو دې غوښتنې ته چې په افغانستان کې سوله وي او ټول افغانان ځان پکې شریک وګڼي انعکاس ورکوي. خلیلزاد ویلي چې د افغانستان ټول وګړي باید د روغې جوړې په پروسه کې شامل وي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې په ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځان ته سزا ورکوي. ډونالد ټرمپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل نورې زورورې لارې هم شته چې امریکا یې خپلولی شي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو د ډاډه وکړه. ټرمپ وویل $110 billion خبره ده چې نورو هیوادونو ته به یې ورکړي. زما په باور دا به د امریکا سادګي وي. ژورنالیست جمال خاشق جی د اکتوبر په 2 په ضروري استادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی و او بې درکه شو. په امریکا کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ویلي که د خاشق جی په قتل کې د سعودي عربستان د حکومت دخالت ثابت شي، واشنگتن باید پر سعودي عربستان د وسلو خرڅلاو ودروي. امریکایی پادری اندرو برونسن چې 2 د ترکیې په یوه زندان کې تیر کړی و پرون امریکا ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یوځای شو. هغه پرون شنبه واشنگتن ته تر رسېدو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. برونسن له ولسمشر ټرمپ څخه مننه وکړه چې د هغه د خوشي کېدو لپاره یې هلې ځلې کړي دي. په سپینه ماڼۍ کې له اندرو برونسن سره پرون د هغه میرمن او لور هم حاضر وي. د اندرو برونسن نیول کېدو او محاکمې د انقرې او واشنگتن پر سیاسي اړیکو منفي اغېز کړی دی. او د روسیې په داغستان جمهوریت کې امنیتي ځواکونو ویلي چې دوه مشکوک وسلوالې وژلي دي. د داغستان امنیتي ادارې پرون شنبه وویل چې دواړه مشکوک کسان له تروریزم سره د مبارزې په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې د مشکوکو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې څو ساعته دوام وکړ. په دې عملیاتو کې د داغستان د امنیتي ځواکونو درې غړي ژوبل شوي دي. خبرونه مول ازادي رادیو و بریدل د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. اوس و بجیاو شپږ دقیقې دي. ملګر ملتو او د امریکا سفارت افغانستان د ولسی جرګې د کاندیدانو د امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړه. په خوست کې مدني فعالانو د رای ورکولو د یو شمیر مرکزونو پر بندیدو اعتراض وکړ.
که چیرې تاسو دا امنیت نه شئ ساتلی، زموږ سایټونه ما بندوئ، موږ د دې حق نه ما محرومئ او موږ تېره پرېږدئ، موږ خپل امنیت ساتو.
د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د ودې لپاره جوړ کړې پالیسي د سوداګرو لاستازو سره د مشورې لپاره شریک کړه. د غزنی اوسیدونکو وایي له یو شمیر ښوونځیو څخه پوستي جوړې شوې.
تقریبا تر 1200 نفره موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان دوه میاشتې کېږي، دوه نیم میاشتې له درسو لري پاتې دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې.
په کونړ کې بیا ښوونکي او ماشومان شکایت لري چې ښوونځي له سره ودانۍ نه لري.
سبق نشویلې چې کله مبارک موږ هم سبق نشویلې، موږ دا غواړو چې زموږ خایسته سکول جوړ شي.
د دې یو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدل شي. زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی، په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر او د امریکا سفارت د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې کاندیدان ملکي خلک دي او طالبان باید سولې ته د خپل جدیت د څرګندونو لپاره پر هغوی حملې وغندي. تر اوسه پورې په ننګرهار، هلمند او تخار کې د ولسی جرګې پر کاندیدانو په لسګونه تنه وژل شوي. د ولسی جرګې پر کاندیدانو په حملو کې په لسکونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال سی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس ویلي چې وسوال طالبان که چیرې د سولې جدي نیت لري باید په تخار کې پر انتخاباتي غونډه حمله وغندي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې پرون ولسی جرګې ته د کاندید نظیفه یوسفی بیک پر انتخاباتي جلسه حمله وشوه. په چاودنه کې نظیفه یوسفی بیک نه ده خوښ سوې. وسیمه ایز چارواکي ویلي چې پرون د میرمن بیک انتخاباتي جلسې ته نږدې یو موټر سایکل چې چاودیدونکي مواد ورسره تړلي وو وچاودید. د چارواکي ویلي چې چاودنه مخکې تر دې چې کاندید نظیفه یوسفی بیک غونډې ته ورسي شوې ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی، خو وسوالو طالبانو مخکې خبرداری ورکړی و چې انتخاباتو ته به خنډ پېښوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د وسوالو طالبانو له لورې دې بیان ته اشاره کړې او پر ټویټر یې لیکلي. طالبانو ویلي و چې پر ملکي خلکو به حملې نه کوي. جان باس لیکلي د افغانستان انتخابات او انتخاباتي کمپاینونه ملکي خلک کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم په تخار کې تر حملې وروسته بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي وسیمه بادغیسی پرون له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي.
خواهش ما از نیروهای امنیتی ای هست که در قسمت تامین
میرمن بادغیسی ویل له امنیتي ځواکونو زموږ غوښتنه داده چې د کاندیدانو امنیت ته زیات پام وکړي. دا زموږ هیله ده چې په راتلونکي کې به داسې پیښې نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 9مه په هلمند کې د ولسی جرګې د کاندید سالی محمد اڅکزي د کمپاین پر غونډه په حمله کې هغه له خپلو نورو و ملګرو سره ووژل شو او یولس تنه زخمیان شو. د د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د ولسی جرګې نه کاندیدان وژل سوي دي. د افغانستان ولسی جرګې ته ټول 2516 کسان کاندید دي چې 411 تنه یې ښځې دي. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28 نیټه کېږي.
د تخار له پرونی حمله وړاندې په هلمند کې او د غراس تر هغه هم وړاندې د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د کاندیدانو پر کمپاینونو خونړۍ حمله شوې دي. له بلې خوا د خوست یو شمېر مدني فعالانو او قومي مشرانو د یوې خبري غونډې په مهال د امنیتي ګواښونو له کبله په خپل ولایت کې د ځینو مرکزونو یا د رای ورکونو د ځینو سایټونو په بندیدو اعتراض کړی دی. دوی ویلي دي چې د خپل ولایت د انتخاباتو د مرکزونو امنیت په خپله ساتلی شي. مدني فعالانو د غرازول کوم سایټونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي هغه بند کړي ناامن سیمې نه دي. د دې موضوع په اړه له خوست څخه د نجیب الله الخیل راپور واوري.
مدني فعال رفیع الله زیارول په داس سیمو کې ټاکنې سایټونه تړل شوي چې هلته نوماندان لوی لوی غونډې جوړوي. د د پوینا د سیمو ته په خوا د تذکرو د ویش ټیمونه په ورځ ورځ ورغلي او زرګونه تذکرې سټیکر کړي دي.
د خوست امنیتي چارواکو یو مکتوب صادر کړی دی چې په دې مکتوب کې ووی سایټ تقریبا تړل شوی خودل شوی دی چې دغه کې امنیتی تهدیدات یو کس تندس یو کار شوی دی چلته سایټونه و تړل شي. نو کچیر دلته سیاسي مداخله صورت ونیسي او د چاپ فرمایشاتو باندې دغه سایټونه وتړل شي مدني ټولنه په هیڅ صورت سره غلي کې نني.
د خوست ریزی علي شیر باک اسماعیل خیل مندوزی مساخیل قلندر نادر شاکور شمل دوه مونده او سپیر غول وسوري دي چې د اعتراض کوونکو په وینا په کې د امنیتي ګواخونو په پلمه و وشتا کړی سایټونه تړل شي دي. مدني فعال کمال خان کمال وایي چې د مساخیر د مرغې لیسې سایټ تړل شوی. حال دا چې د جمعې پر ورځ یو نومان په کې د څلو ورځو کسانو په ګډون وستره غونډه جوړه کړې و.
د مرغې د لیسې سایټ تړل شوی دی په خیل ولسوالۍ کې. پرون یو کاندید په مرغا کې څلور زره کسي زغونډه درلوده او بل خبره موږ د قومي مشران او مدني ټولنې د هم دوی ته ډاډ ورکو چې کچیر تاسو دا امنیت نشئ ساتلای زموږ سایټونه ما بندوي موږ د دې حق نامه محرومو او موږ ته راپریک دی موږ خپل امنیت ساتو.
قومي مشر حاجی مارک زدران د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې په دریو زدران میشتو ولسوالیو نادر شاکوټ شمل دوه مونده او سپیری کې د امنیت تضمین ورکوي او حاضر دي چې له همدې ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره قومي اربکی ورکي.
زدران په دریو ولسوالیو کې چې په کوم ځای کې وایي چې په دازو کې نامني دوزار به کوم لارم دولت خبره ده او هغه به خپل غوړه وکړم دوی ته به غافلی سي زپاشي بل هغه امنیت بوند.
بلخوا خوست امنیه قومندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی دا خبره ردوي چې دوی د امنیتي ګواخونو لکبله د وویشتو سایټونو د تړلو وړاندې سکړای. دای وای په یاد اتو ولسوالیو کې په وویشتو سایټونو کې د امنیتي ګواخونو د لوړ تهدید درځونه په خپل سیمه ییزو مسؤلینو کړي.
دا نه دی ممکن کړي چې موږ د سایټونو تړو څوک وایي د سایټونو په کوم بنیاد وایي دا پیسې لا چا کړی دي. موږ سر د لوړ تهدید د پرسونل د ارزونه او نظامی زواک د قوت او تناسب په خاطر د موضوع لیکل دي چې مرکز په دې باندې آگاوی او موږ وکول شو چې یو مناسبه نیرو هغه د لپاره تدابیر ورته ونیسو.
یاد دی وی د ولسی جرګې د ټول ټاکنو لپاره چې د میزان په 28مه یا د روان اکتوبر میاشتې په 6مه نیټه تر سره کیږي یو 92 په خوست کې د رای اچونې مرکزونه جوړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
ساعت و بجه او سوار لست دقیقی دی وست به هم سالم محمد صالح در تاو وی چه نړیوال و مطبوعاتو در افغانستان پارد سلی کلی.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د جمعې ورځې د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر مسله د خبرو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې دا کتنه تیره جمعه سوي او دا لکه چې سپینې ماڼۍ په دوبی کې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیشنهاد کړی د خپل ډول له مخې دویمه کتنه ده. تر دې مخکې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په جولای میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی وو. نیویورک ټایمز رسپانې لیکلي ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بحث لپاره بیرته کابل ته ستون سو. د افغانستان جمهوري ریاست د شنبې په ورځ په ویلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په کتنه کې بیلابیلو هیوادونو ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړل. په ویلامیه کې له طالبانو سره د خلیلزاد د کتنې یادونه نه ده سوې. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په ویلامیه کې له زلمی خلیلزاد سره د خپل استازو د کتنې خبر رسمن تایید کړ. وسلوالو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې افغان رهبران څنډې ته پرېښي او د امریکا له حکومت سره یې پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. بلې امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال هم د طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سوي کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې دا لا څرګنده نه ده چې دواړو لوریو دقیقا پر کومو مسایلو بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي له کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه ټاکل سوی دا یې سیمې ته لومړی رسمي سفر دی. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په حواله په دې سفر کې خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتنه سوې ده او که نه. پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر د 12 تر حملو وروسته د امریکا په مشري ائتلاف په 2001 میلادي کال کې طالبان له واک څخه وپرځول.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ځینې وخت امنیتي ځواکونه له ښوونځیو څخه د پوستو کار اخلي. د غزنی د مرکز د دلارام ښوونځي لسکونو تنو زده کوونکو د هغوی پلرونو او استادانو د پوهنې ریاست مخته په همدې خاطر مظاهره کړې وه. دوی غوښتنه کوله چې د دوی له ښوونځي څخه د امنیتي ځواکونه ووسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا د هغه ماشومانو چې غېدی چې د شنبه په ورځ په غزنی کې د پوهنې ریاست مخته د مظاهرې په شکل راټول شوی وو او غوښتنه یې کوله چې امنیتي سرتیری دي د دوی له ښوونځي څخه ووځي چې دوی په کې بیرته درسونه پیل کړي. دا دغه مظاهره چانو له جملې څخه رامین او نګینې د مکتب د نورو نجونو او هلکانو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل. له تیرو دوو میاشتو څخه په ښوونځي کې امنیتي سرتیری میشت او د دوی پر مخ ښوونځی تړلی دی. د پوهنې ریاست څخه غواړي چې د دوی ښوونځی بیرته د دوی په واک کې ورکړي تر څو خپلې زده کړې پکې پیل کړي.
ما میخوایم که مکتب مواز شوه، شاگردان به تحصیل میمانند.
در دست نیروهای پلیس است، تمام جای خیمه زدن، نه مکتب رفته میتونیم نه چیز.
له دغه ماشومانو سره د دوی ښوونکي پلرن او د سیمې قومي مخور هم په دغه مظاهره کې ملګري وو. د دغه مکتب یو تن ښوونکي آزادي راډیو ته وویل که دغه امنیتي سرتیری له دغه مکتب څخه ونوځي ماشومان یې بیا تعلیمه پاته کیږي.
زما نوم عبدالهادي ده. د دلارام مکتب یو ښوونکی یم. تقریبا تر 1200 نفره موږ دلته شاګردان لرو. سدا شاګردان دوه میاشتې کېږي، دوه نیم میاشتې کېږي له درسو لرې پاتې دي. ته زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې، زموږ د مکتب دیوال نه ټوړنګ کړې دي. موږ له دولت دا خواست لرو چې په ډېر زر وخت کې زموږ د مکتب د مشکلات حل کړي.
د غزنی ولایت پوهنې رئیس محب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل مظاهره وروسته یې د ولایت په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او دغه موضوع یې ورسره شریکه کړه. امنیتي سرتیرو ډاډ ورکړ چې دغه مکتب به په ډیرو لږو ورځو کې بیرته ماشومانو ته سپارل کیږي.
اخیری نتیجه دا وسی مخته بیا هم یو څو وخت راکه موږ به د موریته د رسیدګی لپاره جنگل باغ سنځه ساحت کوشک دي لارم ته د موږ بل تخپل پوسله رو دایمي هغه ته به موږ انتقال سو. ولی تر انتقال دوران پوری تاسو خپل مکتب دلته په نزدې ساحه کې بل ځای فعال کړئ.
دا غزنی مرکز د دلارام دغه مکتب ترڅنګ چې د غزنی د ورستې جګړې ورسته په کې امنیتي سرتیری ځای پر ځای سوی دی. د غزنی ولایت د یو شمیر سیمو په اتو نورو ښوونځیو کې هم له څو کلونو افغان امنیتي سرتیرو پوستې جوړې کړې دي چې د دغه ځای د ولسي خلکو په وینا د دوی ماشومان په سختو حالاتو کې زده کړې کوي او یا یې هم بېخي زده کړو ته شا اړولې ده.
که یو شمیر شونځي دا ډول ستونزې لري، یعنی له ودانیو څخه پوستي جوړې شوې دي، نو ګڼ نور شونځي اصلا ودانۍ نه لري. د کونړ د اسمار ولسوالۍ د ماهیپر لومړنی شونځی یو له هغو شونځیو څخه دی چې ودانۍ نه لري. د دې شونځي ښوونکي او زده کوونکي وایي چې کله چې باران وي یا ډیره ګرمي وي نو مجبور دي چې درس پرېږدي. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د ماهیپر تنګي لومړنی خونځې شپږ ټولګي لري. د دغو ټولګیو څخه یې دوه ټولګي د شلیدلو او ریخي ریخي تر پالونو لاندې ناستي، دوی د ادارې د کوټې دیوالونو سیوري ته، او دوه نورې بیا نه سیوري لري او نه شلیدلي تر پالونه. زده کوونکي سور لمر او سپیرو بادونو ته ناست خپلې زده کړې کوي. رحمت الله د پنځم ټولګي زده کوونکی دی. مخ او لاسونه پس پیرو خاورو کا کړ دی وای
کله چې باران یې منګه چټی کیږي ځر پنام نشته. د حکومت نغواړي چې منګل تعمیر جوړ کيو.
یاد خونځه مختلط دی او پکنجونی هم هلکان سره یو ځای سبق وای. عبیده د شپږم ټولګي زده کوونکې دی، وای پس پیرو خاورو کې زکه زده کړو ته دوام ورکړی چې راتلونکي روښانه شي.
کله الماری نو بیا هم زمونږ ته مشکلی سبق نشي ویلی. چې کله هم باران مونږ هم سبق نشي ویلی. مونږ دا غواړو چې زمونږ ښایسته اسکول جوړ شو.
د ماهیپر تنګي د لومړني ښوونځي ښوونکي مولوي نصرالدین ازادي راډیو ته ویل د تعمیر د نشتوالي لامل غنې ستونزې ګالي، خو که دوی د ستونزو د حل په هیله لاس تر زنی کینی نو ټول زده کوونکي به له تعلیم به برخې شي.
تعمیر نشته، خو که تعمیر په انتظار باندې پاتې شو حتی چې دا ماشومان به بی تعلیم او به برخې پاتې شي. د دې وجه نه موږ په دغه کې دا ماشومان په دغه خاو جوړ کړو کړی دی او دغه د کار کو سبقونه ویو.
د کونړ پوهنی رئیس مجیب الرحمن همدرد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې ګڼ خونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي زیات ستونزو سره مخ دي.
موږ خو مجموع کې 300 او اوه باب خونځي هغه تعمیرات نه لري او موږ بار بار دا وختنه کړي وزارت نه او ګونرانو نه. تاسو اوریدلی رئیس جمهور وعده کړی ده په دې دوه کالو کې تقریبا زموږ 8000 خوشا خونځي جوړیږي او زه امیدوار یم چې د کونړ ټول خونځي به په دې روان دوه کالو کې جوړ شي. حتما ماهیپر مکتب کې شامل دی. اوس هم زموږ په اسمار ولسوالۍ کې دوه خونځي ودانۍ جریان لري چې هغه دین ډېر ولید کې لیسې وي او په ډاګه باندې ناست دي لکان او تعداد یې زورونه زیات دی.
د کونړ په څیر د هیواد په اکثر ولایتونو کې خونځي ودانۍ نه لري. د دغې ستونزې د هواري دپاره ولسمشر غنی ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې به په دوو کلونو کې شاوخوا 8000 ښوونځیو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړې کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې د بندي امریکایي پادریا کشش تر خوشی کېدو وروسته امریکا ته لاړ او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. په ترکیه کې د دې پادری محاکمې د انقره او واشنگتن پر سیاسي اړیکو منفي اغېز کړی و. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکایي کشش اندرو پرونسن ازادي به د انقره او واشنگتن د اړیکو د ښه کېدو پر لور یو ګام وي. امریکایي کشش اندرو پرونسن چې په ترکیه کې دوه کاله په زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسید. اندرو پرونسن په واشنگتن کې په پوځي هوایي ډګر کې ښکته شو او په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. ولسمشر ټرمپ له پرونسن سره تر کتنې وروسته خبریالان ته وویل
I do have to say it's not an easy situation for Turkey either. They had
So what I'm going to the Turkey la para asan karno hugui ham de stundi drode za de karda mumkin wal la para la jumhur rais Erdogan manana ko
I do want to thank President Erdogan for making this possible.
Kashish Brunson da jume pora za Turkey lu de shar Azmir ta nijde pa wazindan ki mahakima o padrai kar zindan mahkum sho kho mahkame de ta pa mo kar che ha ga da mahakime la para pa intizar ki der waqt په زندان کې تیر کړی. نو له دې عمله یې د هغه د ازادۍ حکم وکړ. اندرو برونسن پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مخې ته په ګونډو سو او دعای ورته وکړه چې خدای فوق العاده عقل ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د اندرو برونسن د خوشی کېدو لپاره د ترکیې له حکومت سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د ترکیه قضایه قوې خپلواک قضاوت کړی او هیله لري چې ترکیه او امریکا به خپلې همکاري جاري وساتي. کشیش اندرو برونسن شل کاله په ترکیه کې اوسېدلی و. هغه د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې ونیول سو. د ترکیه پولیسو برونسن د کردانو له وسله والې ډلې سره چې په ترکیه کې پر فعالیت بندیز دی او د فتح الله ګلن له ډلې سره په ارتباط تورن کړی و، خو اندرو برونسن پر ځان لګېدلی تورونه رد کړي وو. واشنگتن ادعا کوله چې په 2014 میلادي کال کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د واکمنۍ پر ضد د ناکامې کودتا له امله د ترکیه حکومت پر خپلو سیاسي مخالفانو کړی تنګ کړه او د اندرو برونسن گرفتاری هم د دې کمپاین یو برخه وه.
په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ دوام لري. پرون د بلخ لیجنز او د پکتیا پینټرز لوبډلې مخامخ شوې. بلخ لیجنز په چوګټلو او په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځیدلی وو یو سلو پنځه نیوي منډې وکړې. د پکتیا پینټرز لوبډلې د بلخ لیجنز د لوړ هدف په وړاندې یوازې یو سلو شپږ منډې وکړې شوې. د پکتیا پینټرز ټول لوبغاړي په پنځلسم اوور کې وسوځېدل او دا سیالي په نه اتیا منډو وبایلله. فعلاً د بلخ لیجنز لوبډله د جدول په سر کې د څلور لوبې ګټلې پنځه لوبې ګټلې دي وبخښي څلور لوبې ګټلې دي. کابل ځوانان دوهم مقام لري درې لوبې ګټلې او پکتیا پینټرز لوبډلې هم درې لوبې ګټلې دي. دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د شار د ماستر پلان له بشپړې دو سره به د کندوز شار د بیا رغونې عملی چارې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي پر ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځانته سزا ورکوي. او امریکایي پادری یا کشیش اندرو برونسن چې دوه کاله د ترکیه په یوه زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه دوام کوي.
دا ژوند رنگونه
جمیله يم د پکتیا ولایت نه.
تاسو سره لدی چې لکور نه بهر داند لري په کور کې دینه د کور میرمنې یا موري خپل کورونه سره هم تنظیموي چې دوار خو او تورسیږي.
دا ضروری ده چې مونږ کا وظیفې ته زو او کا مونږ وظیفې ته نه زو ټول خزي اول مسولیت هم د کور وي. کور پاکونه دا مونږ په سل فیصد مخته بوزو او دفتر کې مونږ سل فیصد نتیجه غواړي. دوار یو ځای مخکون د لپاره وخت پابندي ډېر زیات ضروری ده. مثلا باید ما ته معلومه وي چې زه سهار 7 بجې رابیدار شم او بیا غنورسته چای جوړونه او هر چی وخت ته یو خاص وخت ورتلره بدول ما ټول کورونو سره وخت ما سره سره
روان سړی کی نه چې مثلا دومره کار په کور کې به دومره په دفتر کې
اوس خو چون زوانه مې هم او زکواله شم چې هر څه د مختبوزم خو دا یو د سیاغه ده چې باید موږ اوس قبول کو چې خسته واقعي ډیر زیات مشکلات دي. خو سن کله چې سن زیاتیږي وروپرو د غټوانی او نیروي کمیږي بالکل تاسو څنګه وې زه بخیز زستلکیږم او کله کله ډیره پتنګم شم د دې ژوند نه چې دفترم دی کورم ده. خو چون امدا د ما مسولیت ته وزي مخته وړم
خوان مو څومره د کور په کارو کې مرسته سره کوي.
د ما خوان الحمدلله ډیر زیات ما سره دفتر کارونو کې او کور کارونو کې دوړ کې ما سره زیات کومک کوي. خو سند د ما ماشومان په کې د روزنه کې ډیر زیات ما سره کومک کوي. نو زه فکر کوم چې خزه تر څو پرې چې د خوان ور سره کومک ونی کی د خپل ژوند خو سند چې کله وظیفه دار وي ډیر زیات یعنی ضروری ده خوان کومک او تر څو پر چې خوان کومک ور سره ونی کی کې ډیره مشکل ده ورته کې د شي د دوړ دند دوړ مختلفو ځایونو کې مختبونه زی
څنګه کوم وخت دی کاسا کې مرسته سره کوي
بالکل دی کاسا کې کومه کې هغه همیشه ما سره لوخي منځنو کې ډیر زیات کومه کوي یعنی لوخي زبي خې نه وینځم ان دوړې کله به کې چې ما لوخي بي خې نه وینځلی خوشاله باندې دا کار کوي
بل خپل بیا له کور بهر دند لري
بالکل هغه وظیفه لري او فل وظیفه تم زی
په دې لاته خوشاله و آرام زونه لري
باندې وسره ده
د اوسری رادیو د توبه جو د خبرونه په لړ کې 219 پروګرامونه لرو تاند څنګه او حقیقت سره هله چې د دوی خبرونه هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري اوس بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی باندې
تشکر سروان صاحب سلام خدمت شما وته